کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د یو ساته غرمنۍ خپرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته ورسېد. په دې خبرونې کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 کلنې څېړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 کلنې څېړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنجشنبه د دغې څېړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 55 پېښې څېړل شوې دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې میشت وو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کامبل په کانبرا کې خبریالانو ته وویل چې د 15 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د د شو کسانو د وجودو د ادعا پاړه د درویشتو قضیو په تړنه کې کره شواهد ترلاسه شوی دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد چې په غیر قانوني وجونو کې پلاس لرلو تورن دي یو نوې ځانګړې مفتش ته وروپیژندل سي. دغه په وینا د تورونو دغو 15 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوز کې خدمت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هاوان تیره شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی دی. د ویلامی په خبره په وژل سوي کې شزی او ماشومان هم ستاو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت ویلامیه وایي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هاوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سوی او ډېری له ملکیانو قرباني اخلي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره یې په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدي له کونړ څخه پارون ته روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ناپېژاندو وسلوالو نیولی دی. شغلی مومند وویل چې له دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره د کونړ له دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ غله ازادي راډیو ری. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړو سوي شمیر پرون چهارشنبه له 250,000 واوښت او د 80,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا دواړه د دې څرګندې نښې دي چې د کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 1,002 کسان د کورونا له امله مړه سوي دي چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. په روغتون کې د شاوخوا 80,000 کسانو بستر کېدل هم د تیرې میاشتې په نسبت 2 چنده زیاتوالی شي. ډاکټران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډېر ستړي او ستومانه سوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله د مړه سوي شمېر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر له 1,000,000 اوښتی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یو حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسد لاند په نوم دغه کتاب چې لمړنی ټوکې د سې شنبې پر ورځ خپره شوه، اوباما ویلي پوتین دته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د شلمې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او ښایي د ودې په حال کې هیوادونو ډېر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بېلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتخابونو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن پنځشنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. دا هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسېد او پر تجارتي موضوعاتو له افغان مقاماتو سره بحث کوي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ییزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
په یو اختصاصي راپور کې دا اوري چې نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده.
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډېره په ښار کې نه مراتبي چې دا ډېره ستونزه ده، د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمېرنه نن ناوخته پیلېږي. د مخکښو ښځو اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. د بریټن په نوم یو استرالیي قاضي چې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال یې څېړنې کړي، موندنې ښیي چې د استرالیي کمانډو او ځانګړو ځواکونو یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه ده. په دغه راپور کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې ډېری وژل سوي کسان ملکی بندیان دی. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم پرون وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دې موضوع بحث وکړ. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
مننه. هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د خوندیتوب لپاره رالیږل سوي اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي د بریتون په نوم د نیو سوات ویلز په نوم استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلې دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل سوي او یا هم شکنجه سوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل د دغه هیواد د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تاییدوي او شرمونکي بولي.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 30 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالوي ځواکونو له لوري چې ډېری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
ښاغلی کمبل دا هم وایي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار له امله چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوي په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی او د بهرنیو چار وزیرانو هم دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 نه تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 60,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې څوارلس کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې غاړې په تارونو پرې سوي وي. د دغه راپور په یو برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و چې نه جنګیالي و او نه هم داسې کسان و چې هغوی د تازه له جنګه لاس اخیستی وي. بریتون دغه عمل یا دغه استرالیایي ځواکونو دغه چاره ننګونکې او ژور خیانت بللی او دغه کسانو د مجازاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخو افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې دغه قضیه دې وڅېړل سي. د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنګي جنایاتو ته باید رسیدګي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان شي دا جنایت کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ هم د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې باید د دوسیه وڅېړل سي او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په جنگي جرایمو تورن دي باید سزا ورکړل سي او مجازات سي. بلې سالي صاحب
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. افغان حکومت بیا د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. بلخو د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په عکس العمل کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون به را نسي. بل توده موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر نن کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګری او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. دیوی نادر تفصیل برابر کړي. نور جزئیات له هغې څخه اورو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د پنځمه پورس کابل ته راورسید. نوموړی به د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون له مهمو لوړ پوړو افغان چارواکو سره وویني. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار طاهر نواز ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په یاد یو ورځنی سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران پر افغان سولې، دوه اړخیزې سوداګرۍ اړیکې او د سیمې په کچه له یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي:
د دواړو هیوادونو مناسبات په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي. د افغانستان بهرنی سیاست د سوداګری اړیکو پراخ
دوه ورځې وړاندې په سوداګرۍ او پانګونې کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود هم کابل ته راغلی وو او د مالی وزارت سره د سوداګرۍ برخه کې یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني یو شمېر وکیلانو په ګډون ځینو سیاسینو هم پاکستان ته سفر کړی وو. بلې سلی صاحب
ډېره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسید. بلخوا په پکتیکا کې پرون ګڼو کسانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره له زړه ګامونه واخلي. دوی وایي چې پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او که دغه هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي دا ډول سفرونه کوم درد دوی په خبره چې نسی دوا کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د هندستان له لوري 450000 میټریک ټن مرسته شوی غنم د دې هیواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو زیرمو رئیس محمد عمر عمر وایي چې دغه غنم د کابل، بلخ، هرات او کندهار په سیلوګانو کې زیرمه سوي چې په بیړنیو حالاتو او د اړتیا په وخت کې به ورنه استفاده وسي. تیر کال هندوستان له افغانستان سره 15000 میټریک ټنه د غنمو د مرستې ژمنه کړې وه چې د لیږد لړۍ یې روانه ده او تر دې دمه د دغو غنمو څه باندې 450000 میټریک ټنه افغانستان ته رارسېدلې. په کندهار ولایت کې د ورځې 100000 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو 360 مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 422 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې په لسګونه ډوله لبني توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، اسکریم، فرنی او نور بیلابیل لبني توکي تولیدوي. دوی زیاتوي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅه پیل کړې چې ورځ تر بلې وضعیت کې ښه والی راسي او له کندهار سربیره خپل لبني توکي د کابل په ګډون نورو ولایتونو ته د پلور لپاره ولیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 14:46 دی. اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې لارښوونه سوي د ډیموکرات جو بایدن مخکې والی له منځه یوسي. خو د ایالت مشر انتخاباتي چارواکي وایي چې دا احتمال ډېر کم دی. جزئیات له داوود جنبش نه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنې سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 400 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې رایې 4,165 بلل شوې وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولې دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا ونې په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دې نامستند او ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ د ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر 8 وخت لري چې خپل رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6 وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6 جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو یوه اونۍ پوره سوه، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی سوی. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان باید په نښه او ورته سزا ورکړل سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واښا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واښا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایی قاتل و. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمه ییزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو، او له کوره له وتلو لنډ شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د ورور موټر د دایي ساتو په کور کې ولاړ چې هغه سره لندې چې موټر ستلی هم نه دی په کور کې موټر ولاړ دی، او داسې پیښې رامنځته کېږي. ولې دا تر څو دا وضعیت روان کنه؟ زما سر وسو سبا د بل چا سره کیږي، د دې پلټنه دی اوسه.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سه‌شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیڅ د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډېره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنګاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع چیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسلوالو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، او په دې اړه یې د څېړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس تایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلولو طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړی دي. د کورونیو چارو وزارت وایان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله یې د وسلولو طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې او ځینو یې دا یو جنګي جنایت بللی دی. نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده. په کابل ولایتونو کې د تشنابونو په ګډون د لازمو روغتیایي سهولتونو نشتون د خلکو جدي ستونزه ګڼل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړي او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډیره په ښار کې نه مراتبې چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیواز کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. در افغانستان در امیر اختیار وزارت وای چه اوز هم پسلو که دیار لسلن خلق لس منزلو تا لس رسای نلری او پو ازاد فضا که رفی حجد کبی. د دغه وزارت مرستیال بیان ده معصومه جعفری وای
به صورت عمومی در تمام جهان 2.4 بیلیون نفر
په ټولیس ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بیلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیون کسان په خلاص فضا کې رفی حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندي تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 10% افغانان په آزاد فضا کې رفی حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویان د سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 23 ساعته تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ایزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حده پورې په دغه بخش کې کار شوی دی. یو څه بهبود راغلی ولی اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
په غزنی کې د طالبانو په یو برید کې امنیتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حبیب رحمان تصویر تفصیل لري.
چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د تاسنګ پر امنیتي پوسته برید کړی. د امنیه قومندانې ویاند احمد خان سیرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو سره جګړه سوې چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي خو شمېر یې نه دی معلوم. سیرت وایي په دغه پیښه کې 50 تنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
لغه بد مرخه د جګړې په دوران کې امنیتی سرتیرو ته هم تلفات اوختي چې دوه نفر یې وژل شوي او درې نور ټپیان دي.
بلور ته بیا د یاد سیمې او سیمه ایز چارواک د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې 11 تنه سرتیري وژل شوي او 3 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې هم دوه موټر بریدونه مخکې ته د رسېدو د افغان ځواکونو له لورې له منځه وړل سوي دي. د امنیه قوماندانۍ ویاند احمد خان سیرت وایي وسلوالو غوښتل چې د یو هموي ټانک په واسطه د دغه ولسوالۍ د نظرخان سیمې پر امنیتي پوسته برید وکړي له منځه وړل سوی دی. سیرت زیاتوي یوه دا نصراچه موټر هم چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي وو غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کوم امنیتي پوسته برید وکړي له منځه وړل سوی ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یو برید کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوبله اوښتی ده. 2:30 بجې دي د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اداوو په اړه د یوې 4 کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د 2 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هوان تیر شپه د ګلتپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول شوی. د ویلامی په خبره په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم ستاسو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول شوی دی. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نور ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدي له کونړ څخه پارون ته روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپېژاندو وسلوالو نیولی دی. د دې پېښې مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی او حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړ شویو شمیر پرون چهارشنبه له 2,500 واوښت او د 8,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونې کې د ننګرهار په هنتونی و استاده کرشما نظیمی ایمیل منه ده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونې ته ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مخکخو خبرونو ټول درنو مننه اوریدونکو ته.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اوریدونکو ته د سی په لنډو کې وروپیژنئ. سمه ده، مننه.
نوم مې کرشما نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم او فعلاً خپل په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړي، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیلان کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت دی مریم لیسه چې پای ته رسولې ده او بیا په 2018 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې پیل کړی. البته شپږاتیا هم سم کانکور کړی، فارغ شوې د مکتب نو په واتیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې پیل او په 2019 کال کې د سیول انجینري څانګې څخه فارغ شوې یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولی شو خپله ماستري پیل کړم په 1400 کې 1400 نه تر 1490 پورې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار په ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس بیرته خپل
بله ډیر زیاته مننه اغلی نظیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته وروه پیژندو. تاسې ویلې چې تاسې ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسې راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسې باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسې وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ؟
افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې ما. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په اړه وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګیه پورې دلته ولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو میرمنې باسواده وي نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوسته، دریم مې پرېښوده، څلورم صنف مې شروع کړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنی تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس پرې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچه چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د 14 میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم صنف کې وو دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدل چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځیم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند واخېستل شوه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځینه فارغ شوی یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت نوي ښوونځي شروع شوي و، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي، زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کې کار کوو، ریاضي کې یا نورم فزیکو هندسې مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې وه، هغې وخت کې زه لسم یولسم دولسم سنف کې وم، نو زما مشر ورور انجینری پوهنځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سنفونه البته اول او دویم
بلی
کوریازی درسونه به مې چې دا علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وې. یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله، زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدل چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوه به د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي، نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې،
تاسو څنګه په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینرۍ کې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحه کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملي ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دوی ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم، د دوی خو د تکړه کسانو، هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه یې که ښځینه یې، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه یې او استعداد یې ولري.
اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد را ته ووایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماستري کوي، دا را ته ووایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه، تاسو لږ د هغې په اړه راته ووایاست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقالم د اوو اونیزو په نوم باندې یوه اونیزه وه ننګرهار کې چاپېدله لیکلې وه، په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی، په دې کې معمولا منفي نظریات لري، هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې. البته ما امریکا ته هم دوه ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا دوه نیم کاله مالته تیر کړل اوږد مهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټې ډېر دي، یعنې دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم ښه هغه لري ښهوالی لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کومې ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالي امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده یا ګټه یې دا ده.
بله آغلی نسیمې، تاسو اوس مهال استاد یاستئ، درته وایاست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوی د ډاډ کراته وایاست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کولای انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د ښځینه استاده موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډیرا د داد فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د راتمن د ځینې ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلین که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې د ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې محصلین نجونې لرو. او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه لیدلی یم یا پېژندلی یم یا زما په اړه اورېدلی دي، نو دی ویلي دي چې موږ ستا په ټاټ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هسته دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ چې دي چې زه کله زه محصلینو نه داسې کوم پیغام اورم.
بله ډېر ښه، یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې کابل نه تماس نیولې د خور نه پښتنه.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا خو بل هغه د خور نه دا پښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته او سید ابزایی کې یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله رسیږي، دا د موږ د ملک لپاره زمونږ ډیر او صبح ته ټولنه زده ده فخر ځای. دنه دا پښتنه کوم دی خور نه پښتنه کوم چې جاپان ته تللی ما سره یې لپاره هلته خو انګلیسي ژبه نشته او جاپاني ژبه ده تاسو مشکلات نه وو
بله بله ډیره زیاته مننه اغلې نظیمې تاسو زموږ د ورور پوښتنه واورېدله
بله ما پوښتنه واورېدله د ژبې په اړه
مهرباني
په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بل ځای ته ځي ټیکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زموږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله، اغلې نظیمې دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا ما اړینې نه بولې؟ اړینې
خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لای هم جنګ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستي ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي خو دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي، نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا د رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړي دي،
کافی نه دی زما په نظر، خو بیا خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار. بله، او پراتلونکي کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو د سې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي؟
نه، استاد زما علاقه ده، ماشومتوب نه او ماته سمخه واضحه کړه چې انجینری سره زما علاقه وه. دا دوا دغه سره د دوو برخو ته البته یو دوه مسلکونه، یو انجینری تر څنګ یو استادي، ځکه ویله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کسرانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل، زه په شپږم کښې وم، د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی. نو دا هغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کښې پیدا شوې ده. نو زما په نظر زه چې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ما ته توان او طاقت را کړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ زه د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به آسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز امتیاز په خاطر د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بل کار.
بله، موږ په بله خپرونه کې نیمه نړۍ خپرونه کې په یوه گزارش کار کړی و چې په هغې کې نجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي؟
باید د مور نه زیاته چې امکان یې ولري باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي. دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفاً محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او د مینې او مهربانۍ نسل وسو او مونږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. مونږ زمونږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډیره مهمه ده زما په نظر کې. یو مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه یا د محصلینو سره مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډیره منفي اغیزه ولري. ډیرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، زمونږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسي وي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شو. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی زمونږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نه امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سرلی جوړې په خیر
یاست؟ په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی بیبي. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنی ولي؟
اوزمی بیبي پښتون یم، نه جوزجان.
پښتون سپ مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زما دی په ډیرو تکالیفو باندې، او دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسېدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان وښودو ته رسېږي. دا خوشبخته ده. کشکې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره. ستاسو مېلمنو سیم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې، چې ته استاذي کوې، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل ده، داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت دیګاسه؟
بله، ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. آغلي نظیمې،
دا پوهنتون یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی. د افغانستان په کچه په کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هېڅ ځای کښې، په هېڅ نقطه کښې زما په نظر محفوظ نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې، هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه واغېستم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه، او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو، او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله، ډیره زیاته مننه آغلې نظیمې. له تاسې نه هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
هیواد سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.